سلامونه او خی چاري د دې سات خبرونه واوري. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان پاتې وشت ولایتونو کې ورختونه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل یک شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورختونو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 50 میلی میټرو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ به ګړندیرو ولایتونو کې له ورختونو وروسته سیلابونه راوتي چې لای د طالبانو رژیم د مرګوبلی او زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.3 میلیونه یې ماشومان دي. یونیسف په خپل میاشتنی راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړي اقلیمي بدلون، اقتصادي مخ پر ځوړتیا، د بیکاری زیاتېدل او دوامدار شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي. یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوی چې مارچ میاشت کې 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بیا لابلو ناروغیو نیولي چې د دې شمیرې 9.5 زره په روغتونونو کې د درملنې په موخه بستر شوي دي. خو په افغانستان کې له روان بشري ناورین سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاسوهنه، ټولنیزې ستونزې او د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللي چې د دې سازمان له قوله د دوی کارونه محدود کړي دي. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې 4 طالبان وژل دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام د کابل د چاردهي سیمې پر سړک پر 2 موټرسایکل سپرو طالبانو حمله کړې او 2 وژل دي. د مقاومت جبهې په یو جلا خبر پاڼه کې د حملې کلی چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لوا 2 پوځیان وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت حد څو پلاړی خبرې کوي. د ترکیه ډیپلوماټیکو سرچینو د خبر پرون ورکړې او زیاته کړې ده چې فیدان په ریاض کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د عرب لیگ له غړو سره وګوري. یوې سرچینې پرون د نوم نو خود په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. او د تاجکستان د بهرنۍ چارو وزارت پر ویل خپل وګړي غوښتنه کړې چې لاجل اړتیا او پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون 23 وژونکي حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي نیولي. تاجکستان هم تیره میاشت 9 کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود ونیول. دا خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 10 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له د سره شریک کړي چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبري وکړي. لنډشتي دونی مکلونو رئیس چې افغان طالبانو کابل نیولای دی ورستر بلی په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوې دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی لا غځای په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوي به دغه لانجه هوار کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ دی ویته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي کسل پسلو کې شریعت نشي راوستلی 50 پسلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییز لار خپل کړې او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نشتې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستانی دینی عالم مفتی تقی عثماني په مشه د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ، او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخوانی ډیپلوماټه را سره ده. عبدل ته پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم اغلی اقبال ک لمړی ل تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل رحمان سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه یدونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل رحمان ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په زده شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډیر مرسته کړې ده. دوی معلومات خایي چې دوی اړیکې ډیر نږدې دي او حتی فاميلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل رحمان ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم دغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی
بریدونه ترسره کړي. تاسو به مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل رحمان، او دا خبره موکړه چې فضل رحمان غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کوم خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز ور بلوچی ویلی چې دوی د مولانا فضل رحمان دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دې مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام آباد
ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل رحمان هم د څرګندونی بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسې، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح مخته و نصابونه. نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څنګه د پنځشنبه پرز دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کړو؟
بالکل، د نظیفی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مختارله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې د طریقې طالبانې پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف په اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفی صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف، نه هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو موقعه ورکړي چې په دې باندې بریدونه نه کړي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري. نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغې نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونشي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات، هغه امنیتي احتمالات، زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پوهیږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهیږو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پوهیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اورېدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځنګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنې د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنې دو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي د باغه وخت په تسلیم. خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته ادویم کاس د ملګر ملتونو ځنګړي د ملګر ملتو د سرمنشي ماوندې او امدې لپاره غزي چې د خزو په مسلې باندې خبرې وکي او د سنور هم ډیر
علماء اسلامي علماء حیات نړیوال حیات سره خلولې غسر هم نو کتلې. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل خو یو پښتر په ضرر مخکي تاسو تر خبرې پوري کچرته امدا خبرې ومنل شي نو ولید پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ و ویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي.
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو. افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودریدل بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت وو د افغانستان د خلکو د پاره د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د خزو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره دا چې امریکا راغله وو کله دوی اشغال بوله که هر شی بوله تر یو حد پورې حاکمیت د قانون وو تر یو حد پورې یو چوکاټ برابر شوی وو چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي نو هغه یو نظام سقوط وکړه. او د مونږ ګوري چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره او کچېری مثلا دا هم دغه سفر خای چې رښتیا دغه اړیکې وس همشته او کدا رسمي توګه د زما نظر د زما تحلیل د ممکن دسي نور عوامل هم پدې کې وی چې نور متخصصین به خبري وکي. خو زما په ان چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکی او دغه حمایم چې شوی د پدې باندې هم خای چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځ دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني ولري. نو نو غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وخی چې وس هم د پاکستان د حکومت د حمایت
باندې مو
مشر تاسو ویل چې د انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګا انتخابات وزندو انتخابات مخامخا کیږي او دغه خبر هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دینه حالات ډیر خراب وو خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی انصاف په دې معنی به وسلوال بریدونه نه کېدل عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل او کساسو یا چی د انتخاباتو نه لګه شی به مخ کې په د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شو خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو انتخابات وشول. بل چې دوی کوم دغه خبرو کړله د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډو کوم خبريال په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کول چې د مولانا سیبو د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته پخکاره ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته زما سرچینې ویلې دي چې مولانا عبدالرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړوم بیزل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریز هغه هغوی ته رسېدلی دی، نیخ په نیغه باندې مولانا عبدالرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی، نو که یو خوا د هغوی دریز ورسېده، بلخوا بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله داره چې د کډوالو په اړه باندې، د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي، کوم کنسرنس دي، هغه هغوی ته ورسېدلې، او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا عبدالرحمن د پاکستان د اسټیبلشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیغ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپله د یوې ډیپلوماټ په صفت باندې دې سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وای چې خبرې کړې وای، نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دا تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې طالبان یا د طالبان او دغه حسنی واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شوو، یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع کچیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، کچیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع، خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا کچیرې په نفع وای، توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې باید خبر شي، او دا واقعي د هوارولو لپاره باید کوشش شوی وای. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر ژور بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږ د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اقله د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزې په اقله غږیږي.
بله، آخر اقبال او بخشې ستاسو خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امدې خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي؟
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی، ما هغه تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل وه، او څومره پروپاګنډه د هغه خلاف وه چې تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت تبدیل راغلی، خوشحال کار جب نتیجہ کے طور تبدیل رہا لے جانا لہٰذا دنیا پر نصف سخت رہا لے جانا چدی ہر خبر ایک دم پور تک اور سبا پتی بد منی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کے یہ کلیدی رول دا نو اغام پتی خبر پر پوئے گی چون وہ دنیا سارا چلو ان کو دنیا سارا ہم قدم و سفر کو نو دا شنه په دغه ضرورتونو د هغه په یی کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې په دغه فلسطین باندې په غزه باندې په مورانه کېږي، او په دې کې به 22 زره بے ګناه خلک، او په دې کې به 70% بچي او خزه به یې مې دی، یو د هغو په باره کې هم انسان کشی ده، نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده.
او بخښي اوس په بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ، او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کیږي، ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه، نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري، دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوي او یا نور نشي کولای، نو په دې اساس دغه سفر امدی د پاره تر سره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو باندې د مسلې تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو سره مالک لکه ک تاسو خېلیو دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نتلې دی افغانستان ته، دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که تاسو خېلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما ده چې په دغه باندې باس عمر نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تک دی، خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغه باندې باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، د څه چې په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبري کوي او دا مسله ډیره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لوی ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه، نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې خاطر چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه وبسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته بچوي او پاکستان ته بچوي په دې وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک دپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو ساید سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دوه اړخ لري، یو طرف ځان د خوګي یو بل طرف د بل څوک خوګي. یعنی معنا یې دا چې افغانستان د سید افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو